السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه ته خرغلاست. لومړی لاند خبرونه. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي وایي له افغانانو سره په روغتیایي برخه کې د مرستې لپاره نړیوال مشارکت کلیدي رول لري. لاو ډاپینګ پرون جمعه په یو ټویټ کې لیکلي د روغتیا نړیوال سازمان تیار دی چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو د مشرۍ رول پر غاړه واخلي. هغه زیاته کړي د دې سازمان څه باندې 500 شریکانې د افغانستان له خلکو سره د روغتیایي مرستو لپاره هڅولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 18 میلیونه او 6 لک کسان روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري او د دې خدماتو لپاره څه باندې 188 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د مدني ټولنې او سازمان د طالبانو له توقيف نه د تعلیم د افغان فعالمت ولاوي ساده خوشي کېدو غوښتنه کوي. د مدني سازمانونو او فعالانو د نړیوال اتحاد ادارې پرون جمعه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د بشر حقوقو د مدافع او د تعلیم د حق د فعالمت ولاوي ساده توقيف 2 میاشتې پوره شوې. د دې سازمان له قوله د ویسا کورنۍ ته اجازه نه دا ورکړل شوې چې له ویسا سره چې په خپل سری ډول نیول شوې وګوري. د مدني سازمانونو او فعالانو د نړیوال اتحاد غوښتنه کړې ده چې د مت ولاوي ساده خوشي کېدو لپاره باید غوونه خاموش شي. دا په داسې حال کې ده چې د ویسا ترڅنګ د هرات د خوځو د زندان پخوانی رئیس علي عزیزي او د هرات پوهنتون استاد رسول پارسي د طالبانو له خوا نیول شوي او برخلیک لا هم معلوم نه دی. د متي ولا ویسا یو خپلوال چې نوی وغوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي چې د ښاغلي ویسا د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. کاناډا اعلان کړی چې له متحده عربي اماراتو سره د افغان کډوالو د خوندي لیک د اسانتیاو برابرولو په برخه کې یوې هوکړې ته رسیدلې دي. د کاناډا حکومت په یوه اعلامیه کې چې تیره شپه یې وخت خبره کړې د کډوالو او طبیعت وزیر شان فریزر له قوله لیکلي دوی د دې هوکړې په بدل کې ژمنه کړې ده چې زر تنه هغه افغانان به چې د افغانستان له سقوط وروسته متحده عربي اماراتو ته انتقال شوي او هلته پاتې دي کاناډا کې میشت کړي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیوه کاناډا د تخلیه او بشر دوستانه لارو خپل هیواد ته د 30,000 افغانانو د منلو اعلان وکړ. د کاناډا د کډوالۍ وزارت معلومات پر بنسټ تر اوسه لدې شمیر کسانو 2,500 افغانان د هیواد ته رسیدلی دي. سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه ویل داسې ښکاري چې په سودان کې د شخړې دواړه اړخونه نافذ شوی اوربند تر ډیره حده رعایتوي. دا اوربند چې د سعودي عربستان او امریکا متحده ایالاتو په منځ ګردو ور باندې موافقه وشوه له تیر دوشنبه په سودان کې نافذ شوی خو په پلازمینه خرطوم او غربي سیمه دارفور کې لا هم جګړې روانې دي. ریاض او واشنگټن په یو ګډه اعلامیه کې وایي چې تیره چهارشنبه بیا هم سخت شخړې شوې دي. د اپریل په نیمایي کې د پوځ د جنرال عبدالفتاح برهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د پیاوړي ملیشه ځواک د مشر جنرال محمد حمد د کلو ترمنس جګړه پیل شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې په دې وسلواله شخړه کې لک تر لګه 1,300 کسان وژل شوی چې 190 پکې ماشومان دي. او د سربیا جمهور رئیس الکساندر وشچیچ د خپل هیواد پوسټ او روسه له هغه د تیار سي امر کړی چې یو شین معترضانو د کاسو په اخر کې چې اکثریت وګړي سربیايان دي له پولیسو سره شخړه وکړه. د سربیا جمهور رئیس وشچیچ پرون جمعه په هغه وینا کې چې له ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرې ده وویل د پوزن او قطعاتو تامر شوی چې د کاسو د سرحد پر لور وخوځي کې هغه ویلي دا څرګند ده چې په کاسو کې د سربیايي وګړو پر وړاندې ترور روان دي. د کاسو په زیوچان خارګوټ کې تیر اسکون کې او پولیس روسه له هغه سره لاس وګریوان شول چې د خلکو وړل د خاروالۍ ودانې مخې ته راغونډ شول. دوی هڅه ولا د خروالی ودانی ته د هغه البانیایی تبرکست داخلو دوه مخونی سچی پورسوی کې د خروال پتو غا ټاکل شوې ده. د رويټرز اژانس په لیکنه پولیسو پر اعتراض کوونکو خو کې بهون کې غاز همکارول او د پولیسو یو موټر روسه اور اخیسته ده. دا اعتراض روسه له هغه کې چې ګڼو کسانو دغه محلي ټاکنی بایکاټ کړی. د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې خو له هغه وړاندې څو راپورونه. د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او منځنۍ اسیا د هیوادونو استازو له طالبانو غوښتنه کړې ده چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. دغه استازو پرون جمعه د ترکمنستان په پلازمینه عشق آباد کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د غرض افغانستان د سولې، ثبات او پرمختیا ملاتړ کړی. دوی په ګډه اعلامیه کې ځینې نور ټکي هم راغلي دي چې په دې راپور کې جزئیات اوري.
د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د منځنۍ اسیا د هیوادونو څلرمه ګډه غونډه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت پر مختیاره څرخیده. د هغې ګډې اعلامیې له مخې چې پرون جمعه د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د اروپایي ټولنې لخوا خپره سوې ټولو اړخونو پر 10 ټکو موافقه کړې ده. لومړی د افغانانو د غرض د افغانستان د ثبات، سولې او هوساینې د کلک ملاتړ ژمنه سوې ده. دویم د ټولو هغو غونډو د اعلامیو د هرې مادې ملاتړ سوی چې په تاشکند، الماتا او بروکسل کې د افغانستان د بشري او امنیتي وضعیت په اړه رابلل سوی وي. دریم، په افغانستان کې د ټولګډون حکومت پر جوړولو ټینګار سوی چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړی سي. څلورم، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2681 نمبر پریکړه لیک پر رعایت ټینګار سوی چې په هغې کې د افغانستان د بشري وضعیت او اساسي ازادیو په اړه اندېښنه ښول سوې وه. پنځم، له طالبانو غوښتنه سوې چې د ښځو او نجونو د کار، تعلیم او ټولنیزو چارو په تړاو ټول لګول سوي محدودیتونه لرې کړي. شپږم، د افغانستان اقتصادي ثبات او بانکي مسایلو ته اشاره سوي او په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیزې زیربنا پر احیا ټینګار سوی دی. اووم، له طالبانو غوښتل سوي چې نه دي پرېږدي افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل سي. اتم، د تروریزم، افراطیت، مخدره موادو او له پولو هاخوا فعالیتونه غیر قانوني ګڼل سوي چې سیمه هم بې ثباته وي. نهم، ویل سوي ټول برخوال ګډ هدف لري چې هغه په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دی. لسم، دې ته اشاره سوي چې د دې ته ورته غونډو برخوال موافق دي چې د افغانستان په اړه د دوی سلا مشورې، همغږي او همکاري زیاته سي. تمې کېږي پر افغانستان د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه د روان کال په منی کې جوړه سي، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی مشخص سوی. د عشق آباد په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتونبایوه، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن، په نړیوال بانک کې د افغانستان د برخې مشرې ملندا ګوټ او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ځانګړو استازو او ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د دغو هیوادونو په ګډون د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د غونډې د برخوالو ټینګار دا و چې طالبان دې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ او د تروریزم په وړاندې دې مبارزه وکړي. په دې موده کې د طالبانو استدلال دا و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو ورکولو ته ژمن دي او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره پر نورو د حملو لپاره وکارول سي. طالبان خپل حکومت ټولګډونه بولی، هغه استدلال چې هیڅ سواد نه دی منلی.
او ریدل مو چې د ترکمنستان په پلازمینه اشق آباد کې د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او منځنۍ آسیا د هیوادونو استازي راغوټ شوي وو او دوه ورځې غونډې وروسته یوه ګډه اعلامیه خبره کړې وه چې ځینې مسایل پکې د نجونو خوځو پر زده کړو او کار په اړه او ترخوای د نورو محدودیتونو د لګولو په اړه باندې لیکلي وو او ترخوای د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه هم کړې وه. دا غونډه په لسو مادو د ګړې علامی په خبرولو سره پای ته رسیدل. هغه مسایل چې وړاندې پکې چوړاندې مې ورته اشاره وکړله. اوس اته مکیږي چې پر افغانستان د منځنۍ اسیا د فارمټ غونډه هم د روان کال په منی کې جوړه شي، خو دقیق وخت او ځای لا مشخص شوی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د منځنۍ اسیا هیوادونو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په باب اندېښنه ښودلې ده. خو دا چې د منځنۍ اسیا د فارمټ غونډه به څه لاسته راوړنې ولري، دا ځینې نورې پوښتنې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې مرکه کې ځواب کړي.
چې منځنۍ آسیا هیوادونه ځېلې غواړی دي چې افغانستان کې امنیت وي، ځکه چې دوی غواړي چې افغانستان منحصر یو اتصال د سیمې د دې منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ رول ولوبوي، او دوی یوازې د دې نه اندېښمن دي چې افغانستان کې ترهګرې ډلې ورځ تر بلې قوي کېږي، ختل کېږي، او همدغه راز د مخدره موادو تولید او قاچاق مخ په زیاتېدو دی. ځینې هیوادونه د دې نه اندېښنې لري چې کېدای شي دغه بې ثباتي د افغانستان ځینې منځنۍ آسیا ته وغځي.
منځنۍ آسیا او اروپا فکر کوي چې د افغانستان په تړاو دغه واحد اهداف لري.
د منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر د افغانستان د امنیت ځینې په اندېښنې کې دي، لیکن اروپایي هیوادونه په دې فکر دي چې څنګه دوی کولی شي د بشري ناورین مخه په افغانستان کې ونیسي، او څنګه دوی کولی شي چې مرستې او کومکونه افغانستان ته ولیږي په داسې حال کې چې دغه مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي، نه دا چې د طالبانو چارواکي د دغه مرستو نه د خپل شخصي ګټو لپاره استفاده وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې د اروپایي هیوادونو موخې او د منځني آسیا هیوادونو هدفونه سره بیل دي. د منځني آسیا هیوادونه ډېر د افغانستان په امنیت باندې فکر کوي او دوی غوښتنه کوي چې افغانستان کې او فراګیره او مشموله حکومت راشي.
طالبانو د لویدیز غشتنې ظاهراً تر اوسه پورې نه دي منلي. آیا د سیمې له هیوادونو سره به دوی یو جوړجاړي ته ورسیږي په ځانګړي ډول د بشري حقونو او ټول شموله حکومت په تړاو؟
زه ګمان نه کوم که طالبان د اوس مهال لپاره د دې چمتووالی ولري چې د غرب یا د نورو هیوادونو فرمایشات ومني او مخصوصا د ښځو او د تعلیم په برخه کې دغه بشري تشویشونه دوی دې ته اړ وباسي چې ګویا دوی هم ښځو ته اجازه ورکړي چې دوی د زده کړو دپاره آماده اوسي او زده کړې وکړي، یعنی د مکتبونو دروازې دوی په خلاصې شي او هم د دوی د کار زمینه او د دوی فعال ونډه اخیستنه په ټولنه کې وي. د اوس مهال دپاره زه داسې فکر نه کوم، لیکن که نړیوال فشارونه په طالبانو باندې جدي وي نو دا شونی دی چې په نږدې راتلونکي کې دوی د شیطان واده شي چې دغه غوښتنې ومني، لیکن که دغه فشارونه سطحي او هغسې طالبانو باندې تاثیرات وارد نه شي چې د دوی شخصي ګټې او د دوی شتمنۍ ته زیان ورسوي، نو بیا دوی آماده دي چې دغه غوښتنې ومني.
د پوهنتون استاد او شنونکی محمد اسحاق قدمرو چې افزا د رادیو سره یې مرکه کړې وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ژوندۍ اوریدلای شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. کولای شي یوازې د یو کلیک په کاغلو سره زموږ ویب سایت ته ولاړ شي او د ازادي رادیو سلیر وی سات خبرونه واوري. که ویب سایت کې درته سونه وي ما سلونه تکرار کړی بیا هم وایم، ځنې فلټرونه د ازادي رادیو په ټول نیوز رسنیو کې لار خو نشته. کولای شي هغه ښکته کوي په ډېر اسانۍ سره بیا کولای شي زموږ ویب پاڼې ته ولاړ شي او مطالب هلته هم ترلاسه کړي. ترخوایز موږ ټلګرام نوې چینل چې جوړ شوی دی لاغم د ازادي رادیو مهم خبرونه ترلاسه کولای شي. د ازادي رادیو ټلګرام مدرسونه هم زموږ پر ټولنیزو رسنیو په څنګه ډول په ټویټر او پر فیسبوک باندې شته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي تر یو میلیون ډیر بې ځای شوي کسان خپل اصلي مینو ته ستانه شوي دي. د جګړو ختمېدل، د هوا تودېدل او په ځینو ولایتونو کې د بې وزلۍ کچې لوړوالی خپل اصلي مینو ته د بې ځای شویو د ستنېدو اصلي علتونه دي. خو ځینې بې ځای شوي کسان وایي لا هم خپل اصلي مینو ته د ستنېدو وس نه لري او ځینې نور بیا وایي د دوی په نامه راغلي مرستې دوی ته نه ورسیږي. جزئیات یې په راپور کې.
که څه هم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي د ځینو پرمختګونو لکبل خپل اصلي مینو ته د بیځای شوو ستنېدل چټک شوي، خو ځینې بیځای شوي کسان وایي د بې وسۍ لکبل خپل کورونو ته نشي ستنېدای. 55 کلن عبدالسلام له بادغیس څخه هرات ته بیځای شوی چې وایي یا د په هرات کې ورسره مرسته وشي یا د دوی اصلي مینو ته د ستنېدو لپاره همکاري ورسره وشي.
اگر کومک نه وکنه مهاجر مار ده
کم راست نه کیږي. دغه کډوال یعنی بی ځای سیوی کسان دي د دوی اصلي مینو ته ستانه کړي. هغه بی ځای سیوی کسان چې د هرات په شاوخوا ولسوالیو کې دی ردی د هیل لري چې یادې ورسره مرسته وسی یادې هم د دوی اصلي ځایونو ته ستانه کړي سي. دوی په ډېر پریشانی او بد وضعیت کې شپې سبا کوي، ترخیمو لاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو. کوم مرسته چې راځي موږ نه ګوري.
د ازادي رادیو بل اوریدونکو عبد الله هم د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل پیغام ثبت کړی چې وایي په خوص ولایت کې د روزګار له سختۍ سره ژوند کوي.
ترخیمولاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو. کوم مرسته چې راځي مشته نه راکول کیږي، زورواکو ته یې ورکوي. زما ماشوم ناروغ راته په کور کې پروت دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي پورستایو کې تر یو میلیون ډیر بې ځای شوی خپل اصلي مینو ته ستانه شوی دی. په افغانستان کې د دې سازمان د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي رادیو ته ویل د غشمیر بې ځای شوی د زینو سہولتونو د برابرې دوله کبله خپل سیمه ته د ستنېدو پریکړه کړې.
دا شخړو او نامنې لکبله د داخلي بیزایو شو په شمیر کې و بهتري راغلي. د غشمیر په ډراماتیک ډول کم شوی دی. نږدې 1,015,000 داخلي بیزایو شوي کسان توانیدلي خپل اصلي مینو ته ستانه شي. دوی هڅه کوي چې خپل کورونه بیرته ورغوي او خپل ژوند تنظیم کړي. یو علت یې تر ډېره د 2020 کال لا گیست میاش